سلام ناستری مشه زه صفی ولاستان اگزایم ده ازادی را دغه پروگرام ته خره خلاص تو ام پیل په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. یو شمیر خبریالان د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په غبرګون کې وایي دا کار د خپلواکو خبریالانو او رسنیو په کارونو کې د محدودیتونو رامنځته کول دي. په همدې حال کې د رسنیو د ملاتړ یو شمیر افغان بنسټونه وایي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د کارتونو ویشل باید اجباري نه وي. ایرانی چارواکو ویلی طالبان ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې بندي ایرانیان به دغه هیواد ته وسپاري. د ایران مهر دولتي آژانس نن خبر ورکړ چې په کابل کې د ایران د سفارت مسؤلینو د طالبانو له لوی څارنوال مولوي شمس الدین پهلوان سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کړي. د طالبانو او ایران د حکومت د موافقې له مخې تر دې دمه 1500 افغانان د ایران له زندانونو خوشي شوي دي. ایرانی ډیپلومات حسن مرتضوي د طالبانو له لوی څارنوال سره په خبرو کې له هغه غوښتي چې په افغانستان کې یو شمېر بندي ایرانیان دوی ته وسپاري. معلومه نه ده چې څومره ایرانی اتباع په افغانستان کې بندیان دي. ایران په دې وروستیو کې په تهران کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره او د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پالي. د ایران حکومت اعلان کړی چې په پانتونونو او ښوونځیو کې هغو نجونو ته چې حجاب نه رعایتوي تعلیمي خدمات نه وړاندې کوي. دا خبره د ایران د پوهنې وزارت په یوه اعلامیه کې د دوشنبه پورس خبره کړه. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دا پریکړه د حجاب د فرهنګ او د اسلامي عقایدو له مخې نیول شوې ده. تر دې یوه ورځ مخکې هم د ایران د علومو او روغتیا وزارتونو لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې له دې وروسته به پانتونونه بې حجاب محصلینو ته هیڅ ډول تعلیمي، فلاحي او استوګنیز خدمات وړاندې نه کړي. په ایران کې د وروستیو لارونو او رئیس چې د تهران د پولیسو د غازمین په توقيف کې د مهسا امینی د وژل کېدو په خبرګون پیل شوې. په مختلفو خارونو کې د هغو خزو اونجونو شمیر خورا زیات شوی چې اجباري حجاب نه مني. ډیر داسې انزورونه شته چې په امازایونو کې له حجاب پرته غنی خزي اونجونی تګ راته کوي. لتیر شپې رئیس د غور کابل لوی لار د درنی واوري ل عمله تړل شوې ده. د راپورونو لمخې لکتر لګه 50 مسافر په یو بس کې سار پاتی. د غور د والی ویاند عبدالواحد حماس ازادي رډو ته ویل سخت توپان دوام لري او دغه ولادت د فواید عامه ریاست تاسو کوي چې دغه لار ژر تر ژره د ترافیکو پر مخ خلاص کړي. غور ولایت سخت لارې لري چې خلک یې د ژمي په موسم کې لستونزو سره مخ کړي دي. اول طالبان سره د زندانی ټولنیز فعال او د قلمدار بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه ژر تر ژره له بند خوشي شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا نن ازادي راډیو ته ویل دوی د دې قضیې د حل پاړه خپل مثبت پیغام او د ټولنې خبرګون له چارواکو سره شریک کړي.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې خوشي شوی نه دی. موږ کوشش کوو موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسول دي او دا غوښت مو هیله کړی ده چې دا قضیه په ښه ډول باندې حل کی.
هغه په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین هم پیل شوی چې پکې د طالبانو له حکومت غوښتل شوی د زده کړو د فعال قید او شرط پرته ژر تر ژره له بنده خوشی کړي. متی الله ویسا د وری عمل په اومه مازیګر مهال د طالبانو استخباراتو په کابل کې ونیو. د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګه د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ. په دغه پروګرام کې دا مهم مطالب درته خبرو. د طالبانو حکومت د محتسب لخوا په بلخ کې د ټکسي چلوونکي د وهلو په خبرګون یو شمېر خزي وایي دا لومړی ځل نه دی چې خزي او ټکسي چلوونکي د طالبانو له لوري له دا ډول چلند سره مخ کیږي.
ام تو یو موټر خالي بود ما سوار شوم نه اونا به مچ
یو خالي موټر و په هغه کې کیناستم. د پیسو په حق نه ما سوال او نه هم موټر چلوونکي طالبانو د شپږمې حوزې په مخ کې موټر و درو.
د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دا افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. د متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله منه ده چې دا ټولنیز فعال او د قلملار بنسټ مشر ژر تر ژره خوشي شي.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې خوشي شوی نه دی. موږ کوشش کوو موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولی دی او دا غوښت مو هیله کړی ده چې دغه قضیه په ښه ډول باندې حل کړي.
په هلمند کې طالبانو خپل چیک پوینټونه زیات کړي دي او ساينس پوهان ته کوي د شمالي قطب د څو پیړیو کنګلونو نمونې د څېړنو لپاره ذخیره کړي. رابشو اول مطلب ته د طالبانو حکومت د محتسب لخوا په بلخ ولایت کې د ټکسي چلوونکو د وهلو په خبرګون کې یو شمېر خزي وایي د لومړی ځل نه دی چې خزي او ټکسي چلوونکو د طالبانو لوري له دا ډول چلان سره مخ کیږي. دو تنو دغه خزو ازادي رړو ته ویل د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا له محرم پرته د خزو پر تګ راتګ بندیز د دوی ورځې نه ژوند ستونزمن کړي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي خزي د اتاویا کیلومتر سفر اجازه لري. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
یو شمېر خزي وایي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا له محرم پرته د خزو پر تګ راتګ بندیز د دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. یوې خزي چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې دوه ځله د طالبانو لخوا هغه مهال ودرول شوه چې غوښتل له یو ځای څخه بل ځای ته ولاړه شي. دا مېرمن ادعا کوي چې طالبانو د ټکسي چلوونکو وهلی او له دې سره هم بد چلند کړی دی.
امی تو یک موتر خالی بود ما سوار شدم. نه اونا به ما چیز
یو خالی موتر و په هغه کې کیناستم. د پیسو په حق له نه ما څه وویل او نه هم موټر چلوونکی. طالبانو د شپږمې حوزې په مخ کې موټر ودروه. موټر چلوونکی له ځان سره یو وړ پوښتنه ورنه وکړه چې دا میرمن څوک ده، له کوم ځای څخه راغلی یاست، چیرې ځئ؟ موټر چلوونکی ورته ویلي و چې سورلی ده، 500 روپۍ مې ورنه اخیستې دي. بیا ما ته راغلل ویل یې چې د دې لاین کرایه 100 روپۍ ده. ما ورته وویل چې 15 ځینې هم 100 روپۍ اخلي. یو دم یې پیل وکړ چې تاسو دروغ وایي، دا سړی دی ملګری دی. موټر چلوونکی دوه څپېړې ووهه.
په ورته وخت کې ماریا نوري چې اوله مظاهره کوونکو میرمنو څخه ده وایي چې هغه هم په ټکسي کې د تاک پر مهال څو ځله د طالبانو له لوري له ورته چلند سره مخ شوې ده.
سیلی زدن به صورت راننده توسط متعصب به خاطر سوار کرده.
د موټر چلوونکي پر مخ د متعصب لخوا د څپېړې وهل د دې لپاره چې ولې د ښځه موټر ته پورته کړې نوې خبره نه ده. د ګلبهر سنټر په سړک د موټر په مخې سیټ کې ناسته وم. موټر ودرېد. د موټروان ته وویل چې طالب وایي چې دا نجلۍ ښکته که. زه کته نشوم. ښیښه له خلاصه وه. طالب ماته وویل چې موبایل دې راکړه. شور ماشور مې جوړ کړ. موبایل مې ورنه کړ. غوښتل یې چې په ټوپک مې ووهي. راته قهر شو، کنځلې وکړې. موټر چلوونکي ته یې وویل چې ته څنګه له محرم پرته ښځې په موټر کې وړې.
د ټکسي چلوونکي سید اغا ازادي راډیو ته وایي چې د طالبانو لخوا له محرم پرته د ښځو پر تګ راتګ بندیز که څه هم په اقتصادي لحاظ دوی کارونو ته زیان اړولی دی، خو د طالبانو له ویرې له محرم پرته میرمنې موټر ته نه پورته کوي.
سر کار ما بسیار تاثیر کرده دیگه. حالی ما میترسیم امید
زموک پا کاری دیر تاثیر کرده. اوس موږ هم ډارېږو. ښځې له محرم پرته په موټر کې نشو وړلی. ویرېږو چې کوم ملا صاحب څپېړې رانه کړي. تاسو فکر وکړئ، ډېرې ښځې دي چې ښار او بازار ته ځي، سودا اخلي، خو موږ یې له ویرې موټر ته نشو پورته کولی.
دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوه چې په هغه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو طالب لومړی ټکسي دروي او بیا له محرم پرته د یوې ښځې د بیولو لپاره د ټکسي چلوونکی په څپېړې وهي. له پراخو غبرګونونو وروسته د طالبانو د حکومت د بلخ امنیه قمندانۍ له لوري رسنیو ته پاستول شوې اعلامیه کې ویل شوي چې یاد کس د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له پالیسۍ څخه د سرغړونې په تور د قانون منګولو ته سپارل شوی دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویل چې ښځې له محرم پرته اته اویا کیلومتر پورې د تګ اجازه لري.
شریعت تر اته اویا کیلومتره پورې یوې خور ته اجازه ورکړې چې بغیر له محرمه سفر وکړي. نو موږ هم ورته اجازه ورکړې تر اته اویا کیلومتره پورې سفر کولی شي او د محرم شتون ورته ضرور نه ده. خویندو څخه هم هیله کوو چې یو ځای بل ځای ځي، حجاب د مراعت کړي.
طالبانو په افغانستان کې له خپلې بیا واکمنۍ وروسته پر ښځو او نجونو د نورو محدودیتونو تر څنګ هغوی له محرم پرته له سفر څخه هم منع کړي دي، چې دې کار ګڼ غبرګونونه هم راپارولي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي.
یو ښځه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی ده، د اجتماع ورکړی. تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. یو شمیر خبریالان د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په غبرګون وایي دا کار د خپلواکو خبریالانو او رسنیو په کارونو کې د محدودیتونو رامنځته کول دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت تیر ورځ اعلان وکړو چې په افغانستان کې د ټولو خبریالانو د ثبت او دوی ته د کارتونو د ویشلو لړۍ پیلوي. یو شمیر افغان خبریالان د طالبانو د حکومت دغه پریکړې په خبرګون کې وایي چې دا کار په بهر کې د جوړو شویو افغان رسنیو د لاسونو د لنډولو او د خبریالانو په کار د محدودیت په هدف ترسره کیږي. دوه افغان خبریالانو چې د امنیتي ستونزو له امله نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
بدی کار سره دوی غواړي د هغه رسنیو چې په بهر کې دی او دلته خبریالان فعالیت کوي فعالیتونه محدود او لاسونه یې لنډ کړي.
خبرنگار وظیفه‌ش است که حقیقت را به جامعه تقدیم بکنه، نه ای که خبر را ببره و اونجا ادیت شوه و دروغ‌های سرازیر شوه و بعد از او تقدیم جامعه بکنه.
پاندې حال کې آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نه وایي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت لوري د کارتونو ویش باید اجباري نه وي. د دې بنسټ مسول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه د خپلواکو خبریالانو د هویت د زیانمنېدو اندېښنې لا پسې زیاتوي.
اما نقطه قابل نگرانی است که خبرنگار
خود اندیخنی ور داده چه خبریالان در طولن در خپلواک قشر پتوگه در خپل رسانیو کارتون نداری. دوی نباید حکومتی کارتون ترلاسه کری. دا کار در خپلواک و خبریالانو در هویت د زیانمنی دو اندیخنی را پیدا کوي.
حتی تاثیر قرار میدن.
خود طالبانو در حکومت در اطلاعات و فرهنگ وزارت ویان عبدالمتین قانی وایی چه در خبریالانو لپاره در دی وزارت کارتون ترلاسه کول اړین دی.
هر کس اومده ژورنالیست است، کسی در
هر چوک را غلی خبریال شوی که زده کوی کړي او که تحصیل کړي او کنه، ژمنتیا او تخصص لري او کنه، یو خبرونه جوړ کړي ځان ته ژورنالیست وي. د دې کارتونو تر لاسه کول اړین دي، باید وی لري،
لازمی است، باید کې وداشته باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال خبریالانو یوازې د خپل اداري اړوند په کارت رسنیس کارونه تر سره کول. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلي دي چې ډیر ژر به د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو او استخباراتو ادارې ترمنځ یو تړون لاسلیک شي چې لمخې به یې د دې وزارت د رسنیزو سرغړونو کمیسون په جریان کې لاچولو پرته په رسنیزو کارونو کې د لاسوهنې حق ونه لري. د افغانستان د خبریالانو مرکز څمو د مخکې د خپل کلینی راپور د خبرولو پر مهال ویلي و چې په تیر 1401 لمریز کال کې د طالبانو حکومت په ځانګړي ډول د دوی استخباراتي ادارې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي اصلي عاملین دي. که څوم د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا راپور رد کړی و، خو د دغه راپور پر بنسټ په 1401 لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 238 پیښې ثبت شوې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
له طالبانو سره د زندانی ټولنیز فعال او د قلملار بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه ژر تر ژره له بنده خوشی شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته ویل دوی د دې قضیې د حل په اړه خپل مثبت پیغام او د ټولنې خبرګون له چارواکو سره شریک کړي. متی الله ویسا د وری په ومه مازیګر مال د طالبانو استخباراتو په کابل کې ونیو.
که څه هم د طالبانو حکومت د یوې اونۍ په تیرېدو لا هم د زده کړو فعال متی الله ویسا له بنده نه دی آزاد کړی، خو کورنۍ یې هیله مند ده چې هغه به ژر خوشی شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا نن ازادي راډیو سره خبرو کې له طالب مشرانو د دې ستونزې د حل په برخه کې د همکارۍ او په ښه ډول د دې قضیې د پای غوښتنه وکړه. هغه وویل دوی خپل مثبت پیغام او ترخوای د متی الله ویسا د نیولو په اړه د افغانانو غبرګون له چارواکو سره شریک کړی دی.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې دی، خوشی شوی نه دی. موږ کوشش کوو، موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولی دی، او دا غوښتنه مو هیله کړې ده چې دغه قضیه په ښه ډول باندې حل کړي،
او هغه د ملت خبرګون مو هم سره شریک کړی دی او دې هرڅه درک کړی دی. ان شاء الله زه هیله لرم چې مشران به په دې کې خپل مشرتوب په شډول باندې ښکارا کی او دا قضیه به حل کی.
متی الله ویسا د وری په اومه مازدیګر محل د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان سیمه کې هغه محل ونی و چې له جمعات درخته کېدو په حال کې و. په هماغه ورځ ورور محمد ولی اخلاقی ازادي رادیو ته ویلی وو طالبانو هغه په ډیر بد چلن موټر ته پورته کړ او یو نامعلوم لوري ته یوړ. د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد مول بنده د متی الله ویسا د خوشکېدو په اړه د هغه د کورنۍ د غوښتنې په اړه وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ. مګر وړاندې ازادي رادیو ته ویلی وو متی الله ویسا د دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او عامه افکار یې مغشوشول. خو د متی الله ویسا کورنۍ وایي هغه څوارلس کاله یوازې زده کړو ته د افغان ماشومانو د لاسرسي په اړه مبارزه کړې او بل هیڅ جرم نه لري. پورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو له بنده د ښاغلي ویسا د خوشي کېدو په اړه پراخ کمپاین پیل شوی. په دې لړ کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسې مبارز په خپله ټویټر پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي
متی الله ویسا یو مدني فعال دی چې نږدې لس کاله یې کلي په کلي د نجونو د زده کړو لپاره عدالت غوښتنه کړې. د طالبانو لخوا د ویسا نیول کېدل ښایي چې دا ډله د زده کړو مخالفه او ضد ده. د معترضو ښځو ائتلاف بې له قید و شرطه او هر څه ژر د متی الله ویسا د ازادېدو غوښتنه کوي.
ګڼ شمېر نور فعالانو هم د طالبانو له بنده د متی الله ویسا د خلاصون غوښتنه کړې او پر طالبانو یې غږ کړی چې د خپل سرو نیونه او هغو کړنو چې د ملت له ګټو سره تضاد کوي لاس واخلي. طالبانو له دې وړاندې هم یو شمېر فعالان او ښځینه معترضې چې د نجونو د زده کړو او کار په اړه یې غږ پورته کړی او یا یې هم د طالبانو په ځینو سیاستونو نیوکه کړي زنداني کړي دي. له دوی یو شمېرو د طالبانو له زندانه د خلاصون وروسته ویلي شکنجه شوي او نامناسب چلن ورسره شوی دی خو طالبانو یې ادعاوې رد کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
پر هلمند ولایت واکمن طالب مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د پخوا پرتله دوه چند امنیتي تدابیر زیات شوي. دوی وایي په یادو امنیتي تدابیرو کې په لور پروتو سیمو کې نوي امنیتي پوستې جوړول، په ښار او نورو سیمو کې چک پاینټونه ایجادول او شپنې غزمې شامل دي. بلخو د سیاسي چارو شنونکي وایي طالبانو په کور دننه د خلکو ملاتړ او باور لاسه ورکړی دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا د هلمند مرکز لشکرګاه شار دی چې اوس مهال خپل بڼه بدله کړې ده او نظامي لوري ته اوښتې دي، ځکه ځایي طالب واکمنو پکښې کې نږدې پر هر یو چوک چیک پوینټ جوړ کړی او له خلکو تلاشي اخلي.
لکه تلاشي کوي په تلاشي باندې ولس په تسمان راغی
په دغه ولایت کې د اومي امنیتي او زیاده ترهګری پر وړاندې د مبارزي امیر ملاتی کلا جلالی د غزمی پر مهال رسنۍ ته ویل چې د پخوا په پرتله دوه چنده امنیتي تدابیر زیات کړي دي. د وای په یادو امنیتي تدابیرو کې په لیرو پروتو سیمو کې امنیتي پوستې جوړول، په ښار او نورو سیمو کې چیک پوینټونه ایجادول او شپنې غزمی پکې شامل دي. د هلمند له مرکز لشکرګاه شار او لیرو پروتو سیمو څخه هم یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته د نوم او ژغ نه خبرولو په شرط ویل چې طالبانو په کلیو کې خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې د شپې له 10 بجو وروسته به څوک له کورو نه راوځي. دی وای طالبان هر ورځ په کلیو او کوڅو کې ګرځي او غزمی کوي. پهلوان یو له هغه طالبو سلوالو څخه دی چې اوس مهال هر شپه د لشکرګاه شار په شاوخوا سیمو کې د نورو طالبو سلوالو سره غزما کوي. دی وای
له چک پوینټ نو غزمی ډیر زیات کړی دی، لکه څومره چې په خوا و تقریبا دو چند منور هم د کوڅو غزمی او د کوڅو چک پوینټونه نور ان چک پوینټونه خاص چک پوینټونه ډیر منظم کړی مو دی. نو دا رژه په دغه باندې چې خلک ښه گزاره وکړي ښه ژوند وکړي.
که څه هم طالبانو د خپل امنیتي تدابیرو زیاتوالي لامل له پروژه کې د خلکو تر ناوخته پاتې کېدل او د غلو مخنیوي یاد کړي، خو یا رښتیا هم د طالبانو دا خبري حقیقت لري چې دی دا کار د غلو د مخنیوي او د خلکو د ساتنې په موخه کوي؟ په دې اړه مو د سیاسي او پوځي چارو د کارپو ډاکټر حکمت الله حکمت
نظر اخیستی دی.
د دوو کالو حاکمیت د طالبانو دا وښودل چې دوی په کورلنونه کې پرم لاتړ د خپل حاکمیت لپاره نه لري. متخاصمې ډلې تر اوسه پورې لا هم د خبرې تر کچې د دوی په وړاندې باندې عمل کوي، ولې کېدای شي چې دغه ډلې په مسرحانه توګه باندې هم د دوی په وړاندې باندې که د دوی په سیاستونو کې تغییر رانشي عمل وکړي. ترهګرې ډلې هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه هر ورځ زیاتوي. د داعش پیښې په حقیقت کې د دې خبرې ثبوت دی. د طالبانو په هغو سیمو کې چې دوی عنعنوي نفوذ لري هلته هم د خلکو نارضایتي زیاته شوې ده.
راپورونه ښیي چې طالبانو نه یوازې په هلمند کې امنیتي تدابیر زیات کړي دي، بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم امنیتي تدابیر زیات کړي دي، خو په ځانګړې توګه په جنوبي ولایتونو لکه اورزګان، هلمند او کندهار کې چیرې چې د دې زیات پلویان شتون لري.
تاسو اوریدونکي کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیل مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته میگویم: 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
د جلال آباد ښار اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي چې په دې ولایت کې هم د کابل په څیر په نشو روږدي کسان له بازارونو ټول کړي، درملنې وکړي او د روزګار زمينه ورته برابر کړي. په نشو روږدي عام له مسولینو له درملنې غوښتنه کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د سرکونو پر غاړو او پلي لارو باندې په نشئی توکو روږدي کسان لیدل کیږي چې په عام مظهر کې ډول ډول نشئی توکي استعمالوي. د جلال آباد ښار اوسیدونکو د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست له مسولینو غواړي چې په جلال آباد ښار کې د هم د کابل په سیر په نشئی توکو روږدي کسان راټول کړي، درملنه دی وکړي او د روزګار زمینې دی ورته برابرې کړي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکو عبید الله او نواب وایي:
پولیان کیږي او بد عملو باندې اوړي او موږ دلته غوښتنه ده چې دا پولیان د نظام ونیسي او تداوی لاندې شي.
د سرکو په غاړه باندې پولیان لخت زیات شوي دي او موږ چې په دې لاره تېرېږو داسې یو بوی چې تنفسي ناروغۍ خلکو ته پیدا کړي. موږ دغه غوښتنه ده دوی ته یو د کاروبار د مینه ځوانانو ته برابره کړي چې همدا کې نور نسل په دې نیټو باندې وانو.
په نشئی توکي روږدي کسان هم وایي چې د بیروزګارۍ له امله یې نشئ ته مخه کړي. که حکومت یې درملنه وکړي او د روزګار زمینه ورته برابره کړي، بیا به نشئ ته مخه ونه کړي. دوه تنه سید شریف او زلمی وایي:
چې د کار روزګار کوم کیږي کنه، دغه شان د څنګه چې بی کنه همدغه شان د زمونږ تداوی وکړي.
د بیروزګاری او د مجبوری نه دغه عمل کوي. په شهر کې هغه خدای ځوانی راکړي کارګر ما اوسه خاص شهرو کارګران شومغه وغونډه روزګاری کوي. بیروزګاری نه عمل باندې راغلي
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا رئیس عبدالرحیم قلندرزی وایي: د همکارو موسسو په مرسته په نشئی توکو د روږدو کسانو په راټولولو پیل کړی او په پلان کې لري چې د روان کال په اوږدو کې په نشئی توکو روږدي ټول کسان راټول او تر درملنې وروسته بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړي او د روزګار زمینې ورته برابرې کړي.
په 2023 کې مطلقا ټول محتاجین چې بستریږي هغو ته به مسلکي زده کړې ورکول کېږي. په هر بخش کې چې بستر د خلاصېدو څخه به د ته کمې پیسې ورکول کېږي او هغه ته به یو غرفه جوړېږي هلته خپل کار شروع کړي چې تر څو پرې دغه نشو سره راوګرځول شي او په دې باندې د لاس مصروفه شي.
د قلندرزی په خبره دوی په تېر یو کال کې د 190 میرمنو او 202 تنو ماشومانو په ګډون 2000 سلطنه په نشئی توکو روږدي کسان راټول کړي او تر درملنې وروسته یې بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چګلې نه ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ناتو سرمنشي یون ستلتنبرګ نن دوشنبه ویل فنلند به سبا سه شنبه رسمان د دې تړون یو درشم غړی شي. روسي په ناتو تړون کې د فنلند غړیتوب ته په پام خبرداري ورکړی چې کله ناتو د دوی غړي پولیټنیک دی په دغه نوي غړي هیواد کې ځواکونه ځای پر ځای کړي نو موسکو به هم خپل دفاعي ځواک پیاوړی کړي. جزئیات له نوریاس نوریا ورو.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې خبر اعلان ته روانونه تاریخي ونی او بل الله زیاته کړ چې سر له سبب فنلند د غتړون بشپړ غړی وي. هغه ویل د هلمند چې سویډن به هم وکول شي چې په راتلونکو میاشتو کې له دې تړون سره یو ځای شي. د ستولتنبرګ په وینا د سیشن بیل ماسپخین وروسته به د لومړي ځل لپاره د فنلند بیرغ د ناتو په مقر کې په رپیدا راشي. ستولتنبرګ زیاته کړه دا به د فنلند امنیت د شمال د امنیت او په ټوله کې د ناتو لپاره یو ښه ورځ وي. د ناتو سرمنشي وویل ترکیه به چې وروستی هیواد و چې د فنلند غړیتوب یې تایید کړ رسمي سند د سیشن بې پورز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته وړاندې کړي. د ستولتنبرګ په خبره له هغې وروسته به نوموړی له فنلند نه هم وغواړي چې ورته سند ور وسپاري. د فنلند ولسمشر ساولی نینستو او دفاع وزیر انتی کایکونن به د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو سره یو ځای په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د فنلند بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې د فنلند لپاره یو تاریخي ورځ وبلله او زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د فنلند تر ټولو مهم هدف دا وي چې له اوکراین د ناتو پر ملاتړ ټینګار وکړي ځکه روسیې تر اوسه خپل غیر قانوني یرغل ته دوام ورکړی دی. هاویستو زیاته کړه موږ غواړو په ټوله یورو اتلانتیک سیمه کې ثبات او امنیت پیاوړی کړو. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر گروشکو وویل چې موسکو به په ناتو کې د فنلند غړیتوب په وړاندې د اړتیا په صورت کې خپل دفاعي ځواک پیاوړی کړي. د روسیې دولتي خبري آژانس ریا نوویستي د گروشکو له قوله ویلي چې نوموړي ټینګار کړی چې که د ناتو نور غړي د فنلند په خاوره کې ځواکونه ځای پر ځای کړي روسیه به هم په لویدیځ او شمال لویدیځ کې خپل پوځي ظرفیت پیاوړی کړي. هغه همدارنګه ویلي چې روسیه به نور اقدامات هم وکړي تر څو نظامي امنیت ډاډمن شي. فنلند او سویډن د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له ناتو سره د یو ځای کېدو پریکړه وکړه. ترکیه او هنګري د سویډن تر څنګ د فنلند غړیتوب پروسه هم ځنډولې وه. په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په وړاندې د ناتو د دغو دوو غړو مخالفت تر اوسه پای ته نه دی رسېدلی خو د ناتو سرمنشي وویل دوی به سویډن یوازې پرې نږدې او زیاته کړه چې دا هیواد هم دې ته ډېر نږدې شوی چې د دې تړون بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
ساينس پوهان هڅه کوي د شمالي قطب د څو پیړیو کنګلونو نمونې د سیړنو لپاره ذخیره کړي ځکه د زمکی د کورې د تودوخې له زیاتېدو سره دغه کنګلونه هم په چټکۍ د ویلېدو په حال کې دي.
د شمالي قطب ساينس پوهانو د دوشنبه په ورځ وویل مخکې له دې چې د اقلیم د بدلون له امله کنګلونه ویلې شي د دغو لرغونو یخونو طبقې د سیړنو لپاره خوندي کوي. د ساينس پوهانو دغه ټیم چې پکې ایټالویان فرانسویان او نارویژیان شامل دي خپل څېړنیز کمپ د ناروې په سوالبارډ ټاپو کې درولې دی. دوی د برمو په ذریعه د یخونو تر سطح 115 متره لاندې د یخونو مختلفې طبقې په پایپونو کې ځای په ځای کوي. دا د یخونو هغه طبقې دي چې د جیو کیمیکل پروسو نښې پکې دي او درې پیړۍ ورباندې تیرې شوې دي. د یخونو پر دغو ژورو هستو څېړنه به ساینس پوهانو ته په دې اړه چې پخوا څه ډول چاپیریالي شرایط ول ارزښتناکه معلومات په لاس ورکړي. ساینس پوهانو خبرداری ورکړی هغه و بچ د یخونو د ویلې کېدو له کبله رامنځته کیږي. په یخونو کې دننه لار مومیا او هغه جیو کیمیکل آثار او علایم بدلوي چې په دغو لرغونو یخونو کې له څو پیړیو راهیسې خوندي دي. د آیس میموري په نوم بنسټ مشر جیروم شاپالاس چې دغه څېړنه مخته وړي فرانس پرسته وویل چې ساینس پوهان ویني چې د دوی لومړني مواد د تل لپاره د دغه سیارې له سطحې ورکیږي او زیاته کړه دا د کنګل پیژندونکو په توګه زموږ مسؤلیت دی چې د دغو یخونو د یوې برخې د خوندي کولو ډاډ ترلاسه کړو. یو شمیر ساینس پوهانو چې په دې وروستیو کې پر شمالي قطب د ځمکې د کرې د تودوخې د زیاتېدو د اغیزو په اړه څېړنه کړې، ویلي چې که د ځمکې د کرې تودوخه همداسې دوام وکړي څو لسیزې وروسته به شمالي قطب نور کنګل شوی نه وي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د وې شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
اوس هم لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. یو شمیر خبریالان د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په غبرګون کې وایي دا کار د خپلواک